افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پیل د دې ساعت په خبرونو کو. د ایران د بشري حقونو ډلې چې مرکز یې په ناروې کې دی اندېښنه ښودلې چې دوه افغانان ښایي ژر په ایران کې په دار وځړول شي. دغې ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان پر دو ادباو رامز رشیدی او نعیم هاشم قتالي د اعدام سزا تایید شوې او ډېر ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاهچراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي. تیر کال د شاهچراغ په حرم کې د ترسره شوي برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي او څه باندې 40 نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقونو ډلې ویلي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د بشري حقونو دې ډلې ویلو چې په ایران کې لږ تر لږه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د طالبانو حکومت بیا څه وخت مخکې ویلو چې دوی وتوانېدل له ایراني چارواکو سره د خبرو په نتیجه کې د 200 افغانانو د اعدام سزاوې په بند وړوي. د بې پوله ډاکترانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیایي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي ډیری میرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو ته لاسرسی عمومي او روغتیایي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازمو روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډېره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړې ده. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو له ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
تقریبا تر ډېره حده پورې د خوراکي توکو په برخه کې د درملو په برخه کې د طبي تجهیزاتو په برخه کې استفاده په همدې اساس موږ وکولی شو چې دغه ټکنالوژي د افغانستان کې انتقال کړو. د دوی تجاران داسې حتی په افغانستان کې سرمایهګذاري وکړي او زموږ له کمپنیو سره زموږ له شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک کې د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ د افغانستان په شمالي زون کې د لمریزې برېښنا یا سولر د څه باندې 3000 تختو د ویش خبر ورکړی دی. دا سولر پنلونه تر ډیره پراستنیدونکو او داخلي بې ځای شو خلکو ویشل شوې دي. یو ان سی آر افغانستان څنګه په خپل ټویټر کې لیکلي چې یوازې په بغلان کې په 130 کورونه او سولري تختې ویشل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ډاډ ورکړی چې له افغان راستنیدونکو او کورونه بې ځای شو سره مرسته کوي، خو مهمه ده چې د دوی لپاره کافي بودیجه په واکه ورکړل شي. د روسیې اوکراین په پوله کې د 14 او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکاره ډله تورنه کړې چې د هېواد تر تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي، خو کیف دغه ادعا رد کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د 14 او خال نښتو غږونه اورېدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې ده. هغه ویلي په دغو نښتو او چاودنو کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي دي. اوکراینی رسنیو د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د آزادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې پکې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی، خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقا بیته ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي.
د ایران له حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسایل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
په افغانستان کې بیا یو شمېر بزګران او باغلرون کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالي په اړه اندېښنه ښیي.
وچکالی ده سک اوبه نسته، هلته ندالی و ناوه و سراج ګرده اوبه لري مرجعته نه راکوي.
د کندهار هغه بزګران چې د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې په مرسته په خپلو ځمکو د کوکنار پر ځای سبزیجات کرلي د خپلو فصلونو حاصلاتو ته خوښ دي.
حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بنډۍ د دغه یو جریب حاصلاتو سپورته کوو.
دا به هم واوري چې د هند پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یوه آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام هیروي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران د اوبو حق ته ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي. ښاغلی متقی داسې وخت ایرانی لوری خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسی رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅنډنې او غبرګون پارونکي خبرې کړې دي. تازه ایرانی چارواکو د دوشنبې په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې. نور له صفی ولستانی زیاورو.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري دی. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم موضوع حیاتی
ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسایل د مطبوعاتي شورماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگوهای رو در رو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې که څه هم پخوا د طالبانو په اړه ډېر څه نه ویل کېدل، اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلکې نیوکې کېږي. د بېلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبې ورځې د ګڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهراً لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی، راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند معاهدې په تړاو له بهر لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبانو سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبې پر ورځ هم دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړې او هلمند دی چې دغه مسله بالاخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند معاهدې په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپرېښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1350 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزموي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امریدل چدی ان طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای ایران د ایران حقابې ته افغانستان ژمن دی، خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1350 کال د معاهدې په اساس عیاري کړي. بلورته په افغانستان کې بیا یو شمېر بزګران او باغلرون کې په خپلو سیمو کې د اوبو د کمی او وچکالي په اړه اندېښنه ښیي. دوی وایي د وچکالۍ له امله نه دي توانېدلي چې د خپلو سیمو یا خپلو کروندو ته اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. جزئیات په دې راپور کې.
نورالله د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. وایي چېرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوي دي. نورالله اندېښمن دی چې بې له اوبو به څرنګه کرونده وکړي.
وچکالي هم داسې سره ځپلی ده او اوبه هم نشته. د مسلمانانو باورې پر مخ وچې دي. نو د اسلامي عمارت څخه موږ دا غواړو چې موږ سره دې مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره دې مرستې وکړي.
د هلمند د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالي د سک اوبه نشته. هلته د دالۍ او ناوه او سراج ګرد اوبه لري. مرجعتانه راکوي. څه سم دا غوښتنه چې موږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دې ورکړي، اضافه دې نه ورکړي، خپل حق دې ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکی جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري، وایي له دې امله چې وچکالي د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د فراه رود پیل حاله اوس هېڅ نه وبسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي، او دغه درختې چې مو دي، باغونه چې مو دي، په تیلو اوبو، تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی، د چا تر وسه تیره ده.
جناقا وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري، څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمېرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالي ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند د اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حقه به ورکړي. طالبانو حکومت د هغه څرګندونو ته غبرګونو خود وی ویل افغانستان د 1315 کال شوي هوکړې ته ژمن دی، خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوي او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د هند په پوهنتونونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډېدلی دي. دوی دغه راز هند ته هم نشي تلای ځکه چې د هند حکومت ویزې نه دي ورکړي. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو. د طالبانو په بیا واکمنۍ دو هند ته په تګ نه دي بریالي شوي. تفصیل د صفي الله ستانیزي په راپور کې.
د هند له حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک یا پټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړی. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله ده افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله ده موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټوټر لیکلی، محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي، او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید-19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې یوې افغاني محصلې چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي
موږ هیله مندو چې هند به افغانانو په تیره بیا محصلینو ته ویزې ورکړي، خو هغوی دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مو له څو سیاسي مشرانو ډاکټر عبدالله او حمید کرزي سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونه تړلی او خلک واړي چې په هین کې درس وایي، خو متاسفانه د ویزې د ستونزو لپاره داخلي نشي اخیستلی.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنېدو د راپورونو له مخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزې ورکړي او له افغانستانه یې ایستلي دي. د افغان محصلین وایي پوهنتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولتي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
او اوس به هم واوره چې لومړنۍ سعودي ښځه فضا ته لاړه. د سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنۍ سعودي ستور مزل هم پکې ده، پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لس ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته سرته رسوي. نور جزئیات به له احمد تکل واورو.
سعودي ستورمزلې رایانا برناوي د جنگي الوتکو له روزل شوي سعودي پیلوټ علي القرني او دوو نورو ستورمزلو سره د مې په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضایي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضایي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارتر شوی و. ساینس پوه ریانا برناوي لومړنۍ سعودي میرمن شوه چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو په زړه پورې سفر و. وایټسن چې پخوا یې د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضایي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضایي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسانه و چې د مخکې سره نه ولیدلی. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. له نړیوال فضایي سټیشن سره د دې فضایي بیړۍ له یو ځای کېدو دوه ساعته وروسته د تنظیم شوي پلان له مخې د نړیوال فضایي سټیشن دروازه خلاصیږي څو څلور وړه ستور مزلې هلته ننوځي. اوسمهال په نړیوال فضایي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلې په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل وواهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلې به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واورئ.
د مرکزی آسیا د شل کلنو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې افغانستان او تاجکستان یو یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا لوبغالي کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان تیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبي وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی وایي،
باوجود کثرات نداشه
که څام مقدمه نه وکړي خو بیا هم لوبغاړو ډیر خواري وکړه او د کوربته تاجکستان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډیر خوښي
افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې وه. په دې سره د افغانستان د شل کلنو فوټبال ټیم په څلورو نمرو د جدول په دوهم ځای کې دی. افغانستان درېیم لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازدیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
خبرونه په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. یورو اشارې ویو خپرونې په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولی او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي او دوی د هیواد ټول نفوس څخه کم 40% جوړوي. د خپرونې په لیکنه په تېرو کلونو کې چې دا هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډېره برخه جوړه کړې وه. د یورو ایشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشتوالي سر ټکوي، ډېری یې دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یورو ایشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپلې انکاري سابقې هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تېره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تېر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ته پام اړولی او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځنده روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هیواد کې د روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15,000 کسانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کړي دي. نږدې 10,000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدمتونه وړاندې شوي او نږدې 9,500 ناروغانو ته د ټروما له درملنې وروسته د رغېدو خدمتونه وړاندې شوي دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبي حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغۍ، په ختیځه حوزه کې د ډینګي تبې او په مرکزي سیمه کې د حاد نس ناستې د ناروغیو په برخه کې 241 روغتیایي کارکوونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوي چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه طبي او غیر طبي وسایل په 14 ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب په لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشتې تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 250 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخ زیات کمښت سره مخامخ وي. ویل شوي چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. ازادي رادیو او ریډیو ملګری ملتونو اړوند نشي توک او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. بل خوځایي بزګران وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزې کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار د جری ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جریبه ځمکه یو مهال کوکنار کرل کېدل، خو اوس ورباندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوا کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشې توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
د پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو سه 4 کیلو اخیستلې، یعنې یو من. اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سه پورته کوو چې موږ بیا هغه په افغانۍ باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریاک په بدل کې دا ښه نسیاره کوي.
دا لاس کالی کې ژو تاریاک مم کرله، رومي مم کری. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریاک خو د رومي بیا دی چې موږ یې وکړو. زراعت ته مخ کو تاریاک موږ هغه وخت هم پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل سوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام له لارې د کندهار په 15 ولسوالیو ژړۍ، پنجبایی، میوند، ډنډ او ارغنداب کې پر نوي جریبه ځمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته سوې. ترڅو له کروندګرو سره د نشې توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریا کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلی شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداری بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداری په بخش کې کار کوو او په تر څنګ یې د مالداری په بخش کې
ګلالۍ کوثر وایي پر دغه پروګرام 800 زره امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره له دې پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسېدلې چې د نشې توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالدارۍ او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موسات په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معیشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معیشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو محل د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده تر فرمان وروسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه 0 سوي او په یو شمېر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنارې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لاندو څپو 19:25 مترو مندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د جو جتسو د برخې ځوان افغان ورزشکار ارزو احمدی چې وای تر اوسه هیڅ لوبه نه ده بایللې، له ګاونډي هیواد پاکستان خپل ورزشي فعالیتونه مختوړي. نور به مرسلین ارسلات خواهرو
ولسکلنه ارزو احمدی چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ورزشي فعالیتونو له محدودیتونو وروسته پاکستان ته تللې، اوس مهال په دې هیواد کې خپل ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي. نه کاله کېږي چې اغلی احمدی ورزش کوي. په لومړي یو کال کې تکواندو کړي او په وروستیو 8 کلونو کې د جوجیتسو او ام ام ای په برخه کې لوبي او ورزشي سیالۍ کړي. ارزو د نورو هیوادونو د خزینه ورزشکارانو د ورزشي فعالیتونو په لیدو سره رزمي ورزشونو ته لیواله شو.
د ورزش سره زمونه هغه وخت پیدا شو چې ورزشي فلمونه او ویډیوګانې مې وکتلې. معنا دا چې د نورو هیوادونو نجونې مې ولیدلې چې ورزش او سیالۍ کوي. نو زمونه هم له ورزش سره پیدا شو او مې غوښتل چې ورزش وکړم او دا رشته مخته یوسم.
ارزو وایي چې په ورزشي فعالیتونو کې لومړنۍ ورزشي سیالي د جوجیتسو په برخه کې وکړه.
لومړنۍ سیالي مې چې ترسره کړه نو د جوجیتسو په برخه کې وه او دا سیالي د کابل او ولایتونو د ورزشکارانو ترمنځ وې. له څلورو سیالانو سره مې سیالي درلوده. دوه هغه مې په سبمیشن سره مات کړل او دوه نور مې د امتیازونو په ګټلو سره مات کړل.
د افغان ورزشکار ادعا کوي چې په تیرو 8 کلونو کې له 16 تر 20 ورزشي سیالۍ ترسره کړي چې له دې شمیر څلور لوبې په پاکستان کې وي.
د ټولو هغو سیالیو چې تر اوسه مې ترسره کړي، یو د سرو زرو کمربند، یو جام او دوه د سرو زرو مډالونه مې ګټلي. په ټوله کې 10 مسلکي سیالۍ ترسره کړي چې په هغو کې مې هم درې کمربنده، 5 جامونه او یو مډال ګټلی. نو ټول هغه د سرو زرو مډالونه مې چې ګټلي د کابل ښار او ولایتونو د ورزشکارانو د سیالیو په مهال او د کابل د ورزشي کلبونو ترمنځ د سیالیو دي.
ارزو ل خپل ورزشی فعالیتونو بیلابیل خاطری او کیسی لدی او لدی کیسو یوه مکتهم وکړه.
شپه کله مخکې مې له خپلې سیالۍ سره سیالۍ درلوده. لومړی مې ملګرو ټولو هڅولم او د سیالۍ په مهال چې به چوپتیا شوه، نو په دې وخت کې مې یوې ملګري شپیلۍ وکړ. د هغې له شپیلۍ سره ما هم سیالۍ ودروله، ځکه فکر مې وکړ چې لوبه پای ته ورسېده او لوب ته شپیلۍ وکړ. نو په دې وخت کې مې روزونکی راغی او زه یې په څپېډه ووهلم او راته یې وویل چې تر څو چې لوب ته لوبه نه وي درولې، په خپل سر لوبه مه دروه.
اغلی احمدی په داسې وضعیت کې په پاکستان کې خپلو ورزشي فعالیتونو ته دوام ورکوي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې په افغانستان کې د نجونو او ښځو ورزشي فعالیتونه بند شوي او یو ډېر شمېر ښځینه ورزشکارانو افغانستان پریښی او بیلابیلو هیوادونو ته پناه وړي. دا ورزشکار انجلۍ وایي چې هیڅ راز محدودیت او